السلام علیکم د سهار رات بجو شوي ز امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلای کوم لمړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې شي کولی او یا یې هم نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دا یې هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې تر هغه هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي په افغانستان به برید وکړي. هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ. خو دی دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرسیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. یونامه تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو ښځو اوسنی لګیدلې بندیزونه هغو میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک او ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کې دی. د دې سازمان د خود څانګې اجرایوي مشري سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حسفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلی پلاوی په کابل کندهار کې له طالب چارواکو سره وکتل خو دا معلومه نه شوه چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه وشوه او کنه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی وایي د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. ریتنو مرسودی چې امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې و د افغان نجونو ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پکې خبرې شوې دي. رینا امیری هم په خپله ټویټر پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومان هیواد دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره کتلي وو. په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت ورسره خبرې کړې وې. ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوي د عکس اخیستو له امله بخښنه غوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې پر ورځ فاکس نیوز چینل ته ویلي چې دوی له دې عکسه خبر شوي دي او باید د عکس یې نه وای اخیستی. د دوجاریک په وینا دا یوه تېروتنه ده چې له امله یې ملګري ملتونه بخښنه غواړي. د عکس د پنجشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی. د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 ټپیان کړي دي. د بولان مرستیال کمشنر سمیع الله آغا د جمعې په ورځ رسنیو ته دا هم ویلي چې د دې چاودنې د ریل 8 ډبې له پټلۍ بهر کړي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي چې هغه ریل یې په نښه کړی چې پوځیان یې لېږدول او د روسیې او په بخښنې د روسیې د انرژۍ وزیر ویلي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي. روسیې د انرژۍ وزیر نیکولای شولګونوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان سره موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي. روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمیر هیوادو ته د دوست خطاب نه کوي ځکه چې د هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولې دي. رویټرز اژانس په باور د پاکستان اساري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي. مانا نچورا سره است دی خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو لمړی څو راپورونه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو لوړ پوړی پلاوی د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړي وکړي او افغان نجونو خو زده د کار اجازه هم ورکړي. د پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر هم ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته د کندهار د والي په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته یو تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلې دي کنه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست خبر پڼه کړه غلې دي چې د کندهار د ولی مرستيال مولوی حیات الله مبارک امینه محمد ته ویل دي چې د دوی حکومت غواړي لنړیوالو سره غشتل روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د ولی د مرستيال په وینا دا هم راغلی دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. لامینې محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وایي
افغانستان بندیزونه لګېدلې دي همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع ده همداسې د دوحې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دي وتلي وختي زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري مجالس ونه لري
طالبانو سره د ملګرو ملتو د جګپوري پلاوي لیدنې کتنې په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډېرو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یوه برخه ودرول. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې شمه کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګندنه ده چې دا ستونزه به کله هواری شي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستيال امینه محمد په مشرۍ پلاوی په کندهار کې د طالبانو له شمیر چارواکو سره هم وکتل او له هغوی وغوښتل چې افغان جونې او خزی کار ته پیږدي او د افغان جونو د زده کړو مخه دی نه نیسي. خو کندهار ته د دې پلاوی د سفر څومره هیله بخون کړي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد له ازادي رادیو سره مرکه کې لومړی همدا پوښتنه ځوابوي.
اګه نسبی مثبت کار هم د افغانانو لپاره د یو دی ډیر ستر لاس راوړنې په معنا ده چې د دې سفر په نتیجه کې موږ دا اعلان واورو چې د افغان انجینر ټول کولای شي چې مکاتب او پونتونو ته ولاړ شي او مېرمنې کولای شي چې کار وکړي نو به خورا مهمه. اما نن په کابل کې د طالبانو د مشران سره په وار وار د ملګری ملتونو په نمایندګۍ باندې مختلفو استازو لیدو کاته کړی دي. یونما په وار وار د لیدو کاته دوامدار کړی دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې. اوس پښتنه دلته دا ماته دا پیدا کیږي چې هیبت الله خو د نړۍ د علماو سره د مشهور نامتو دینی عالمانو سره لیدو کاته لا رد کړی دي. نو د ملګری ملتونو د دې هیئت چې بیا یې مشرتوب یې مېرمنه کوي
آزاد چبدل ته تر اوسه پورې راپور نه دی خپور شوی چې دوی د طالبانو له مشر سره کتلې دي خو د کندهار له والی سره یې کتلې دي د والی له مرستيال سره یې کتلې دي. د خپل کندهار ته تګ فکر نه کوي چې اهمیت لري؟
د کندهار نوم اوریدل کیږي نو ذهن ته رسیدي د طالبانو مشر وجود د کندهار کې بیا د طالبانو د مشر پرته د حبیب الله پرته نور د کابل د مشرانو په طالبانو د مهم مشرانو سره نه دي. د کندهار والی وي که نور مشران وي د حسن اخونزاده او د سراج الدین حقانی او د ملا برادر او هغه نور چې ټول په کابل کې دی په طالبانو باندې بیا د کمزوري خلی نو کله چې د کندهار به سراجي د ستړي ذهن ته زما ذهن ته په مستقیم ډول باندې اوتمار ډول باندې هیبت الله راځي او د هیبت الله چې کومې پریکړې تر اوسه سوي دي کوم فرمانونه چې تر اوسه ورکړي دي هغه د نن طالبانو کې هم ځینې مشرانو د فرمانونو څخه ناخوشي اعلان کړی ده. نو کندهار په دې کې شک نشته چې البته د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو مهم ځای دی. خو زه اوس ورته هیله من ذکر یې مهم چې یو خو د لنډ ورځو کې دوه درې جوړانې د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندونې چې دغه مسلې په غیر مستقیم ډول رسمیت پیژندنې سره تړاو یا تړاو ورکول په خپل ناحیه
جنډوي. همدغه خبره زما په ذهن کې راوګرځېده. امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره د کټو پر مهال همدا خبره وکړه چې د بندیزونو د طالبانو باید لری شي او په رسمیت او پیژندل شي او اقتصادي بندیزونه د لری شي. په کندهار کې د کندهار د والی له دفتر چې کومه خبر پانه خبره شوې ده په یغه کې هم د بندیزونو مسله یاده شوې ده. آیا ممکن ده چې ملګرو ملتونه له طالبانو سره یو تعامل وکي او دا دواړه اخوا د دوی رسمیت پیژندلو ته ضرورت شي او طالبان په کور دننه د افغانانو حق ورکي د افغان جنو مېرمن
روسي ملګری ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندلو هغه واک نه لري، ځکه دولتونه خپل پالیسۍ لري، خپل قوانین لري چې طالبان دې په رسمیت وپیژني. او بیا له بده مرغه د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي 15 استازي دي، هغه په خپلو کې د خپلو ګټو په اساس باندې خپل مخالفتونه، خپل منځي مخالفتونه لري چې طالبان یې افغانستان وخت نا وخت د خپلو ګټو لپاره کارولی دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ملګری ملتونه دې د خاصو شرایطو د منلو پر بنسټ باندې د طالبانو سره تعامل تر کندهار کې ورسیږي.
د باور غورزنګ مشر او د چارو شنون کې نجیب آزادو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان د پلاوی د سفر د پایلو په اړه غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز یا INSTC سره د چابهار بندر د نخلولو لپاره حادثه روان دي. په دې اړه مورس د هندستان په پلازمینه نیوی دلی کې ورزنې غونډه هم شوې و. په هند کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته ویلي د شمالي او سویلي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره د چابهار بندر د نخلولو چاري د دې سفارت لخوا روان دي.
په هندستان کې افغان سفیر وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور او اړوند ادارو سره په همغږي د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلې سره د چابهار بندر د نخلولو چارې پر مخ بیایي. فرید مامونسی ازادي رادیو ته وویل په همدې اړه د روانې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په بلنه په یوې ورځنۍ کاري ناسته کې ګډون وکړ چې د هند بندرونو او بحري انتقالاتو وزارت په نوښت په نوې ډیلی کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغان سفارت د چارواکو ترڅنګ د ایران، روسیې، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان او کوربا هند چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی مامونسی وویل په دې ناسته کې د چابهار بندر د ستونزو او د حل لارو په اړه بحث وشو.
افغانستان د یو لوی اقتصادي بحران نه تیریږي. داسې پروژې د افغانستان اقتصاد ته یو بنیادی تغیر ورکولی شي. که چابهار چرته د دې شمالي جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره وصل شي، نو مصرف به د توکو د انتقال تقریبا 80% کم شي، ترانسپورت وخت به 50% کم شي. زموږ کوشش دا دی چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې افغانستان د مهم پروژو څخه پاتې نه شي، ولو که موږ د یو سیاسي لوی بحران سره په وطن کې مخ یو. حداقل په اقتصادي برخه کې اقتصادي فرصتونه زمونږ بزګرانو ته، تاجرانو ته، د افغانستان په سکتور خصوصي ته هغه ګټه او هغه زمينه برابر شي چې دوی د نړۍ د تجارت نه، خاصتا د سیمې د تجارت د فرصتونو نه رسته پاتې نشي.
د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دالې سره د چابهار بندر د نخلولو خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې څو ورځې وړاندې د افغان سوداګرو شاوخوا 1500 کانټینر سوداګریز مالونه چې د ماليزیا او انډونیزیا څخه افغانستان ته انتقالېده، د لوړو مالیاتو له امله له کراچۍ بندره راوګرځول شول او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ورسېدل. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان الکوزی د چابهار بندر د نخلولو له پریکړې هرکلی کوي او وایي افغانستان د ورېښم ملارې تجربه او تاریخ لري او دا د افغانستان په ګټه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چابهار د افغانستان د ترانزیت لپاره خاص اهمیت لري. تنها د کراچۍ د لارې نه به زموږ تجارت چکیږي، اوس کله کله موږ ته مشکلات پیدا کیږي. د دغه وابستګۍ نه د چابهار په واسطه خلاصي کو. بله مسله مهمه دا ده چې د هندوستان سره زموږ ډېر لوی تجارت دی. هندوستان هم وصل کوي چابهار د افغانستان سره، نه تنها د افغانستان سره بلکې د مرکزي آسیا سره هم وصل کوي. د تورغونډۍ د لارې نه ډېره په اسانۍ سره کېدلی شي چې مرکزي آسیا، د جنوبي آسیا سره وصل شي بدون د پاکستان دلارینه. بل طرف نظمون په صادراتو کې خاص رول لري.
و مغختل چې په دې اړه د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت او د سوداګری خونی نظر هم لرو، خو مسولینو یې د دې راپور تر خپرې دوست مونږ پښتنو ته ځواب نه وایه. د شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز د هند، روسیې، ایران، اروپا او مرکزی آسیا ترمنځ د بار وړلو لپاره د کښتۍ، ریل او سړک لاره ده چې د هند بحر او فارس خلیج د ایران له لارې د کسپیان بحر سره نښلوي او بیا وروسته په روسیه کې د سینټ پیټرسبرګ له لارې شمالي اروپا ته اوړي. په اصل کې دا یوه لرغونې لاره ده چې د صفوي دورې پر مهال د مرکزی آسیا بازارونو ته د رسیدلو لپاره د اروپایي، هندي او ډیری نورو بهرنیو سوداګرو لخوا کارول کېده.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه د خبرونې په پال کې مه هم یادونه وکړه چې دروان خبرونې پوګدو کې دوه ونیزي خبرونې نیمه نړۍ او پس بیا د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې د انجونو لپاره ده، البته د هغه انجونو لپاره چې لزدا کوبي برخې شوې د طالبانو لخوا درسي ساعت خبري تاسو د دې خبرونو اوریدو ترا بولم خاورس.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سبات د مونږ امتحانو دو سو ورقه یعنی غی کتاب من مکمل حفظ که چه دی شپیل خوانه من تا اداری نمسج شو چه تا سبات نشه رتلای ام دا خپل آینده بارک فکر کهو چه دون درس مو علی من با آینده چه شایی فکر پا قدم دست دا چه آیده من تا اجازه را که چه من درس ویو آیده به من پریدی چه من شک خانه که کارو کو آیده به دی من وره خوانده پریدی چه دی مکتب تلاری شی
په کابل کې یو شمېر نجونې او مېرمنې وایي لغی ورځ چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربیره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپېریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو پانتون ته لاړ شو همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وي استادان ښځې وي خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سره موږ کوا شو درس و یو خپل لار شو پانتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادانو لاندې سپختنې کولې کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه د پاره وکړل چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو هغه خپل فکر ټول درس ته و علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې موږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخه ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده خواري ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي. خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم ما درس وایلی همه روزه درس وای مکمل درس وای بس اندا فکرونه لري چې خیر د من گاینده به څه کیږي دا درس به څه رقم کیږي پاتې به څه کیږي ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کې دا تر څو چې دا قطعی شو او هغه چې سبات د من امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف دی، یعنی همدا خپل آیندې باره کې فکر کوو چې دونه درس مو ویلی موږ به آینده څه شي. د موږ فقط یو سمستر پاتې، همدا د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټوله نیمه جامعه ښځه ده. څنګه کوئ چې داسې یو وضعیت ښځو ته جوړ کړي چې د هغې ذهن، د هغې فکر، د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي. زمونږ ذهن هر شی دی بند کړي، زمونږ فکر فقط همدسه ده. چای دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آیا دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آیا دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس زموږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پر رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي. نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د بازي هودن لوخانه کوم بورسي اعلانېږي یا بازي ممتاز محصلین ته، یعنی کغور په هغه حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپله پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي. نو څنګه هغه کولی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نه شي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځانته خپل سټنډرډونه لري، هر هیواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، او خپله خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کیږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګي دي وکولی شم د بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کیږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما په نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا همدغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لاره بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. او هېڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډېر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډېر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بش کولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري. او که تاسو راغلي یاستئ دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکام سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دوکړي، تر څو چې موږ وکولای شو آینده نسل افغانستان لپاره دل خو وروزو.
مورا تعلیمی او تحصیلی مرکز شپک کل وړاندې د ښځو پر مخ پرانستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وای دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندیږي دای سخت خوشنی دی.
ټول خدمات د ښځو روخوانه ښځو ته راه کیږي. منګه شیر خوارګان رو سل شلورزینی نه تر دو کلنۍ پورې ماشوم پکې ساتو، له دو کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې وړکتون لرو، له شپږ کلنۍ نه تر اتلس کلنۍ پورې مکتب او ابتدایه او لیسه لرو. یغه نه وروسته بیا تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلګي او نرسنګ، او همداسې پوهنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د ښځو لخوانه ښځو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم ښځه ده او باغوان د مرکز هم ښځه ده، نلدوان او برقی هم ښځه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نه تریا پورې. او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلوېښت کلو کې جوړ نه کړلی سي سه ټول کارمندان ښځې وي. زه متاسف یم چې داسې مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و انشاءالله. موږ حاضر یو سه هر څه ته د دې چیلنج ورکوو سه کله دین اسلامي تر او شرعي تر نظام جوړ کړل سوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شبنمشی.
دا یوازې ښوونیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله، خو اوس بې دلیله بند شوي دي. بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالې هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیده غزنیواله یو له غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکوونکي مې وګمارلې او کومه بې وزلې مېرمنې چې وي کونډې، هغوی ته مو په کور کې کاري زمینه مسایده که او خام مواد مو له هغوی اخیستل. د موږ کار ډېر ښه روان و، خو له بعده مرغه چې نظام سقوط وکړ، بیا موږ مبارزه وکړه، خپل کار ته مو دوام ورکړ. ځکه موږ چې د موږ کار د ښځو لخوا د ښځو لپاره ده، او څوک په دې نیوکه نشي کولی. د موږ حجابونه مراعت شوي دي، خو له بعده مرغه یو په یو فضا ډېره زیاته محدوده شوه، او پرته له کومه دلیل په موږ بندیزونه ولګېده. زه برحاله محصله وم د نړیوالو اړیکو برخه کې، نو زه له امتحانم راوشرلم، د مې جب خه مرات سوی وو، او تر څنګه د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دم ډیر ضرورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي، خپل درسونه الولیا، او بیا ما نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکی په خو مو کثر وختي پورته کې دوه تل خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سیم او رزنه پلان به مو جوړو. خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناس یو، او دې په تمه چې څو وخت به امده امر ثاني لري کېږي، او موږ به برته لکه په خو خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو.
تاریخ پادر کیم زر کیم پچغو د وختونو پادر کیم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 7 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدارنا وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدارنا وزری ماتړی وزری ماتړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خونیزي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. خوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه لولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوه لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو شهرونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویې وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې یې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویې وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویې وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په 200 بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دو څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب، هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي، او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو، او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لار ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځوري. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکی همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زه ستونزه مخ تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې تلل، د مخکې مې همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې مې همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر بخارج چې تګ دغه وکړي. خپل مې تصمیم همدا شی دسې د وخت مې همدا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د د څخه الهام واخلي او د دلار تعقیب کې کله چې په وی برخه کې تغیر راځي حتمان د وی ټولنې په نورو برخو کې هم تغیر راځي. کچیر یو انجینر د سې کار وکړي چې هغه د وی ټولنې د پاره د ویټیال غوندي د استوري غوندي وسلی شي، کچیر ډاکټر هم د سې وکړي، کچیر یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپل برخه کې یو استوري سي یو اتل سي، نو خپل برخه کې د تغیر راولي ټولنه په خپل سمېږي. موږ خپل د نهیلو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لار دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه و چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی. زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نه سم راوستلی، حتی ځان نه سم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نه سي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت یې فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیخیږي. بیا چې کله راپیخیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وای نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپل وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغیر.
همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغیر وکړو ځکه د تغیر شرایط دي، تغیر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انګوي، یعنی په تنهایی نشو زغملی، بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکری اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده. Oh,
تک بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ماشمان راغل دوی رات وائی چبی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا Shari Khan